درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوی اوربند په دوهمه ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلی چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لري کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه وکړه. د اسرائیلو پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیونی وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبیبي او موټر چلوونکي په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل طالبانو د حبیبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په هکله معلومات نه دي ورکړي. محمود شاه حبیبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2022 کال پرمته شوې ده. د طالبان حکومت سره کال دوه امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینټي په امریکا کې د یو افغان زندانی د خوشی کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب تر سره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2022 کال واکته ستانه شول، لسګونه بهرانیان په افغانستان کې نیول شوې دي. د امریکا د اساسو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندیدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی و. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نقدي مرسته کړې او دا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. که چیرته دا لایحه د امریکا سنا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره حالن ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنې هم راپورته کړې ده. ترامپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورني تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د رواني غونډې د اعلامیې یوه مسوده د مشترکې دفاع په 15مې ماده ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړه کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د خبرونه د پایل پر ریپورت کې با ووري چې د اوربند په دوهمه ورځ نن د ایران او اسرائیلو فضا آرام کړي. په بل ریپورت کې اورو چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي طالبان په خپلو زندانونو کې له شکنجه کار اخلي.
وخت مې چې ظلم کې د سنازنین بما
کله چې می چیغي وهلې چې ماته لاس مره وړې لا جامې کش کړم جامې می وشلې دي بیا یې موږ پوری خندل.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي په شاته کړی دی.
دی وایي زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو نجونو د حقونو د نقص شاهدان.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ وایي ماشومان یې د ګرمې هوا له امله په مختلفو بیماریو اخته شوي دي. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او اسرائیلو ترمنز پرونی اوربند نافذ دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوربند لپاره له هلو ځلو وروسته د ناتو د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره هالند ته تللی دی. د ترکیې ولسمشر د ایران او اسرائیلو ترمنز د شوي اوربند او د امریکا د ولسمشر د هلو ځلو هرکلی وکړ. رجب طیب اردوغان چې هغه هم د ناتو د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره هالند کې دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره د غونډې په ترڅ کې د ایران او اسرائیلو ترمنز د اوربند پر رامنځته کولو د هغه د زیارونو هرکلی وکړ. د ترکیې جمهوری ریاست په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اردوغان د غراز هیله څرګنده کړه چې رامنځته شوی اوربند دوامدار پاتې شي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل د امریکا بریدونو د اتمي وسلې د جوړولو لپاره د تهران توان کمزوري کړ. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه څو ساعت مخکې پای ته ورسیده. په غونډه کې د امریکا استازي درود شي ټینګار وکړ چې د ایران په اتمي تاسیساتو د متحدو ایالاتو د بریدونو محدود هدف اغیزناک ارزیابي شوی دی. مېرمن شي زیاته کړه چې د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او د هغې په وینا د جمعي دفاع د ذاتی حق او د سیمې لپاره د ایران د ګواښ د کمولو په هدف ترسره شول. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دنی دانون هم غونډې ته په خبرو کې خبرداری ورکړ چې تل ابیب به د ایران لخوا د اوربند هر ډول ماتولو ته د هغه په ټکو سخت ځواب ووایي. د اسرائیلو استازي له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه د اوربند په رامنځته کولو کې مننه وکړه او یو ځل بیا وویل چې اسرائیل په ایران کې اهداف باندې خپلو بریدونو سره دغه هیواد ته سخت گزار ورکړی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو او اسرائیل په بریدونو سخت انتقاد وکړ او وویل چې په دې ناهیلي شوی چې امنیت شورا دغه بریدونه ونغندل. امیر سعید ایروانی زیاته کړه دا چې ویل کېږي ایران خپل اتمي ژمنې او د 2021 پریکړه لیک فیصلې ماتې کړي دا یو کاملاً بی اساس خبره ده. د امنیت شورا 2021 پریکړه لیک لویدیزو هیوادونو سره د برجام په نامه د ایران اتمی توافق تایید کړی او شورا په خپلو دورې غونډو کې د اتمی وسلې د نخبریدو د هلنځلو په ترڅ کې د پریکړه لیک تطبیق څیړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان شکنجه نه یوازې د اعتراف اخیستو لپاره بلکې له مخالفینو د انتقام اخیستلو، د مدني اعتراضونو د غلي کولو او ان د خپلو امنیتي کارکونکو د ساتیري لپاره هم کاروي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې تیر ورځ خپور شوی راغلی دی چې د نیولو له شیبې تر خوشې کېدو پورې قربانیان له فزیکي، رواني او جنسي شکنجو او محرومیتونو سره مخ شوې دي. د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس د بندیانو شکنجه رد کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان د خلکو له شکنجې نه یوازې د اعتراف اخیستلو د وسیلې په توګه بلکې د خپلو منتقدانو د ځپنې، د مخکنی حکومت له کارکوونکو د غچ اخیستنې، د مدني حرکتونو د غلي کولو، ویرې خپرولو، سپکاوي او په ځینو مواردو کې د استخباراتو مامورین ورنه د تفریح او ځان بوختولو لپاره استفاده کوي. د شکنجه او بد چلند د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو وضعیت په نوم د دې بنسټ په تازه خپور شوي 15 مخیز راپور کې چې د جون په 24 خپور شوی راغلی چې د دوی د موندنو پر بنسټ طالبان خلک په خپل سری ډول نیسي او دا کسان د توقیف پر مهال مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د رواداري راپور چې 24 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې وښځې هم پکې شامل دي، دا کسان له 14 ولایتونو څخه دي او د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 څخه د 2015 کال د جنوري تر 4 پورې له 4 ساعتونو نیولو تر 3 کلونو پورې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې د نیولو څېړنې او ان خوشي کولو بهیر په حقوقي او قضایي چوکاټ کې نه دی ترسره شوی او په ځینو مواردو کې واکمنو چارواکو نیول شوي کسان ان له خوشي کولو وروسته هم ځورولي دي. راپور زیاتوي چې ډېری قربانیان د پخواني حکومت کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، منتقدین او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي دي او له شکنجې وروسته ترې شمنه اخیستل کېده چې نور به مدني فعالیت نه کوي. رواداري دا کړنې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې ډېری قربانیان لا هم د طالبانو له ویرې د خپلو تجربو د افشا کولو جرأت نه لري، ځکه د راپور په ټکو طالبان له زندان څخه د خوشي کولو پر مهال له زندانیانو ژمنلیکونه اخلي چې باید څه ونه وایي. د بشري حقوقو د بنسټ په خپل راپور کې د ځینو کسانو کیسې د مستقیم نقل قول په توګه هم خپرې کړې او زیاته کړې چې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو کې د شکنجې بهیر د خپلواکو څارونکو بنسټونو د نشټوالي او د قانوني میکانیزمونو د کمښت له امله په بېلابېلو بڼو لکه فزیکي او رواني ځورونه، جنسي ځورونه، په انفرادي خونو کې ساتل، له خوړو، دوا درملو، کورنۍ او وکیل سره له تماس نه محروم ساتل ترسره کیږي چې د کړنو په یادو کسانو جدي فزیکي او رواني اغیز پریښی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د طالبانو سره د زندان تجربه لري ازادي راډیو ته وویل چې شکنجه شوي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
وخت مې چیغ زلم که دس نزنین به ما.
کله چې مې چیغې وهلې چې ما ته لاس مه راوړئ، له جامو یې کش کړم. جامې مې وشلېدې، بیا یې موږ پورې خندل. ما هغه مهال یوازې د مرګ هیله لرله. آن له دوی څخه مې یو ته عذر وکړ، زارۍ مې ورته وکړې چې لطفاً ما ووژنه خو ځوروم یې مه. هغوی به خندل، ویل به یې وژنو مو، خو دومره په اسانه نه، دومره په اسانۍ مو ووژنو. موږ ته یې ډېره بهتره مې وکړه.
د کابل یو اوسیدونکي د ورته ستونزې له امله د نوم نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یو تن به د اوبو پایپ زموږ خولې ته نیوه. کله چې به فشار زیات کېده او بدنونه به مو له اوبو ډکېدل، بې هوشه کېدو به. بیا به یې په سوک پیالهغه ته په ملا ووهلو چې اوبه به مو له خولې راووتې او په حال به شو. دا شکنجه به یې 2-3 واره تکراروله. ویل به یې: آیا ته د مقامات جبهې غړی وې که نه؟ په داسې حال کې چې زه له کابل ښاره نیول شوی وم او هېڅ ډول اسناد او ثبوت یې نه درلود.
رواداری له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د نړیوالو بشري حقونو اسنادو په ځانګړي ډول د شکنجې د منې د نړیوال کنوانسیون د پلي کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د طالبانو د استخباراتو ویان خلیل همراز بیا دا ادعا رد کړي او ازادي راډیو ته لیکلي چې له زندانیانو سره مسؤولانه شرعي او قانوني چلند کېږي. طالبان دا کوي چې د خپل مشر لخوا د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی او د یونما مشرې روزا تونبایوا دوشنبه د جون 28 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپله وینا کې وویل چې له عدلي پروسې پرته د وژنو، خپل سري نیونو، شکنجې او له پخوانیو دولتي چارواکو او کارکوونکو او دغه شان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د بد چلند راپورونه خورا اندېښمنونکي دي. هغې دا هم وویل چې د اپریل په آخر کې د طالبانو د زندانونو د ادارې د راپور پر بنسټ لوویر سره زیات کسان د دوی په زندانونو کې بندیان دي. اوتن بای وټینګار وکړ چې طالبان باید خپل عمومي افیجمنې ته وفادار پاتې شي، د قانوني مسولیت پر بنسټ بشپړ او شفاف پلټنې وکړي او د سرغړونو لاملینو سره حساب کتاب وکړي، خو د خلکو د ژوند حق تضمین شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي په شاته کړی دی. دغه استازولي د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د تمیز د لمنځه وړلو کمیټې ته خپل سلرم ریپور کې خپل سلارم ریپورت د غور لپاره وړاندې کړی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بشري حقوقو د نقض په برخه کې د ځواب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او جنسیتي اپارټاید په رسمي ډول د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپیژني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د افغانستان په اړه د مدني ټولنې د بنسټونو د بشري حقوقو سازمانونو رسنیو نړیوالو ادارو او عیني شاهدانو څخه راټول شوی معلومات د پام وړ پرمختګ په اړه د طالب چارواکو د ادعاو بشپړ مخالف انزور وړاندې کوي. د جون په 24مه د ملګرو ملتونو د خزو په وړاندې د تبعید د لمنځوړلو کمیټې ته د غاستازولۍ په خپل 24م دوري راپور کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د خزو د حقونو لپاره جدي ضربه او وسنۍ وضعیت د ژوند په ټولو برخو کې د خزو له حقونو بې ساري نقص څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشا د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د خزو او نجونو په ژوند کې د بنسټیز بدلون لپاره د یو ریښتینی او تلپاتې بدلون وخت راغلی. دی وایي زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د خزو او نجونو د حقونو د نقص شاهدان یو. له بده مرغه دا پروسه سرچپه شوې او بدبختانه چې په افغانستان کې له هر پرمختګ وروسته لوری بدل شوی. نوموړي ویل دا راپور د افغانستان د نن او د غراز د کډوالو افغان میرمنو د لیدلورو تجربو لمخې بشپړ شوی او دا وړاندیزونه د دې لپاره وړاندې شوی چې د کمیټي وروستي مشاهدات جوړ کړي او د نړیوالې ټولنې د ګټور اقدام لپاره د لار یو نقشه برابر کړي څو د افغان خزو نجونو له حقونو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د خزو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو د کمیټي په یو نویمه دورې غونډه کې یو شمیر سیاسي څیرو او د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون کړو. د بشري حقوقو فعال او د دې غونډې ګډونواله بنفشي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټینګار کړی چې افغان خزې باید په ټولو راتلونکو پروسو کې په معنا لرونکي ډول ګډون ولري ځکه د هغې په خبره په بیلابیلو برخو کې د خزو محرومیت پر افغان ټولنې اوږدمهاله منفي اغیز کوي.
لا بده مرغه کوم شاتک چې افغانو مېرمنه کړی پرې بحثونه وشول او د نړیوال ټولنې او د غراس په افغانستان کې له اوسنی حاکم نظام زموږ وختنه ده چې د افغانستان نیمه نفوس چې مېرمنې دي او موږ نشو کولای د دوی د محرومولو ګوښه کولو او له پامه غورځولو سره پر مخ لاړ شو.
بیا د ولو ورته چې د خزو پر وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو کنوانسین غړي هیوادونه مکلف دي چې هر څلور کال وروسته دغه کنوانسین ته راپور ورکړي چې د خزو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې خپلې ژمنې څومره عملي کړي. افغانستان په 2003 کال کې د کنوانسین سره یو ځای شو او نن خپل څلورم دورې راپور دغه کمیټې ته وړاندې کړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یې منیسټر انټرنیشنل په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه د جون درویشتمه یې خبره کړې له هیوادونو غوښتي چې د نړیوال جزایی محکمې له پلاتونو ملاتړ وکړي د بشري حقوقو د نقص په اړه یو خپلواک د حساب ورکولو میکانیزم جوړ او د جنسیت پر بنسټ توپیری یا جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد د یو جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني. دغه سازمان اعلان کړی چې د دوی راپورونو په پراخه توګه په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو او نجونو پر ضد د بشري حقوقو د نقص موارد ثبت او مستند کړي. په اعلامیه کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو پر ضد کړو بندیز په عمومي ځایونو کې د خزو په ګرځېدو او له محرم پرته د سفر کولو او په غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار محدودیتونو ته اشاره شوی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته پر خزو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوی. د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دې سازمان د خزو برخی مسئول سیما باهوس ویل چې پر خزو د طالبانو محدودیتونه لا شدید شوی او اوس مهال اتاوی په سلو کې خزي او جونی د زده کړو په ګډون د کار او نورو حقونو څخه به برخې دي چې دا د افغانستان پر اتونکو ناوړه اغیز لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمیر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله کوچنیان په مختلفو ناروغیو اخته شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نور حال د فیروزې عزیزي په ریپورت کې.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې څوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي هسپتالو ته مې وړي دي دا د ستوني مریضۍ لري تر پوزې وینې راځي دا انسان مریضي دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي پکې ډېره ده دا تر خولو ته لړمانه یې لوي هسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درویلي کې خلک ډېر کمزوري دي هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نشته.
بیروبار ډیری نو دا خبرېږي دا ماشومان څخه یو څخه او بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه و اندښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده د ستوني ناروغي زیاته ده نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمونږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده د امله ماشومان اسهال شي جلی وای ان استفراق کوي او طبي شدید طبي کوي ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي. له بده مرغه زموږ په سیمه کې روغتیایي اسانتیاوې محدود دي.
روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکوي چې د بدن د اوبو توازن وساتئ د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي نري وي یوونه هوا زر تېرېږي مثلا هغه ونه غوسه شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضي علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. او آر اس ایشول شویو تر مو بو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولی سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د شل میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږو پروژو د پلي کولو کار پیل شوی دی. خلک د دغو پروژو د پیل څخه راضي دي او غواړي چې نورې دغسې پروژې هم په سیمه کې پلی شي تر څو د دوی اړتیاوې ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازی او سمکنی ولسوالۍ کې د آیو ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکارۍ کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بلبل سهو کې شپږ پروژې دي د څه کم شل میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادی دیوالونه دي درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي یو دانه سربند چاره به په سګلی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وای د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو لکبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لکبله او بزای کیږي خو ځیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډیر ځینونه وختل د کال دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومې صفې بچرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتي ځمکه به دی منځه وړي ځینې وخت به حتی چې انسانان به دی منځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د ښکارونه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شتل هغه د سی وی چې 15-30 نفر اوس اندرته مو کور ورکی کوو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمه جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتی وسره بس میا خوشحالی خدای دی وکړي چې نور پروژې اند سی روشي وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقی وویل
چې موږ د پکتیا ولایت د اریوب زازې ولسواله مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دي د ماری برخه دي یا رغونې انکشافي پروژې دي چې موږ یې راوړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غاکو چې په هر برخه کې دغه سیمې د توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځې زازی ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په ورستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او دونکو ته په د سلام څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري، ډېر تکلیفات لري، ډېر ستونزې لري. همدا اول ستونزې دا ده چې موږ سړک منځ سوی و دروازه پرې کار نه دی شروع سوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی و بس ته پاته سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژغ د ګور شواب پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ نوې ستونزه دغه ده زموږ سړک کومه شپخانه جوړه جوړه شي. تاسو ښه ډېره مننه. حمید الله همت خاص روزګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د زهري رادیو سلامونه وایم. احترامات وړاندې کوم زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاره کې کوم د واتساپ څخه کوم او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نست. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چا خو لنګین په چله دالونګی لري هغه ژر نه دلو د دا ژر لري نور زما په حال باندې دا هیڅ فرق نه سره کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي نوخته دوک چې د ازما ژغ تاسو ټول افغانان واوري ازما د قسم په الله چې نه په دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.